دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې ماسکرنی نیم ساعته خبري مجله کې مو اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غني نن د سعودي عربستان په سفر روان شوی چې د دغه هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د کاندید شهاب حکیمي د دې پر ځای چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي ترې غواړي د سولې د پروسې او د موقت حکومت د جوړېدو ملاتړ وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی چې د دغه هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې 98 وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل شوي دي او در هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځایي اوسیدونکي د شنبې پر ورځ هم د سختو قیوداتو شاهدان وو. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی چې دغه هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي له افغان ولسمشر سره دولتي پلاوی دی او د سعودي له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره جلا کتنې کوي. ارګ د ولسمشر غنی او د سعودي چارواکو د خبرو او د اجنډا جزئیات نه دي خبره کړي، خو افغان حکومت تل د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د سعودي رول مهم بللی. جزئیات وروسته. د بلخ امنیتي چارواکو ویلي په تېرې یوه اونۍ کې افغان پوځیانو په بیلابیلو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 98 وسلوال طالبان په دغه ولایت کې وژلي دي. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویان جګړن حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال مخالفین په بلخ، چمتال، چاربولک، شولګره او زاري ولسوالیو کې وژل شوي دي.
در مجموع 98 حراس افغان طالب به شمول دو فرمانده ایشان
مجموع 98 وسلوال طالبان د دوی دو قماندانانو په شمول ملا قاسم او ملا حبیب الرحمن وجل شوی ولس نورې ټپیاندی. د طالبانو د مهمات یو ډیپو هم چې زر کیلوګرام چاو دي دونکو مواد پکې او په هوایی بریدونو کې لبین تللی
د ساز بدن توسط ضربات هوایی ما منهدم و از بین رفتند.
خغلی رضایی ویل چې په دغو عملیاتو کې افغان پوځیانو او د سیمې خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویل چې د بلخ په زارې، چمتال او نهر شاهي ولسوالیو کې پر افغان پوځیانو بریدونه کړي او 10 افغان پوځیان وژلې دي. هغه وسلوالو طالبانو ته د وروښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. په بامیان کې د دمبوري دریمه فرهنګي جشنواره ترسره شوه. د دې جشنوارې د ترسروي مسؤول محمد علي شایدا ازادي راډیو ته ویل د جمعې او پنځمې په ورځو د جشنواره کې 150 سندرغاړو او دمبوره غږونکو برخه اخیستې وه او نندارې ته شاوخوا 10,000 کسان ورټولو. خلکو داسې وخت په دې جشنواره کې برخه واخیسته چې د بامیان ولایت د دینی عالمانو شورا ورسره مخالفت کړی و او له هغوی غوښتي و چې د دمبوري جشنوارې ته د نه ورځي. د بامیان والي طاهر ظهیر بیا وویل بامیانو ته د نړیوالو سیلانیانو د جلب لپاره د دې جشنوارې ترسراوی مهمه دی او دا کار نړیوالو ته یو ښه پیغام ورکوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځایي اوسیدونکي د شنبې پر ورځ هم د سختو قیوداتو شاهدان وو. د سرینګر اوسیدونکي الطاف رویټرز اژانس ته وایي وضعیت لا هم کړکېچن دی.
زموږ کاروبار ختم شو، روزي او ژوند هم ختم شوی دی. ښوونځي تړلی دي. دوی وایي ښوونځي پرانیستي او وضعیت سم دی، خو وضعیت سم نه دی او ټول خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
یو ورځ مخکې په زرګونو کسان د اعتراض په ډول لارو کوڅو ته ووتل او د دغې سیمې ځانګړی موقف یې وغانده. په سیمه کې لا هم د ارتباطاتو خدمات نه دي اعاده شوي او خلک یې وایي ژوند په ټپه ولاړ دی. هندوستان د کشمیر کورواکي د اګست په 15 ورختمه کړه او له هغې راوروسته خلک مظاهرې کوي. د ایران لوی تیرونکې بیړۍ اوس خپل مسیر د ترکیې میرسین بندر ټاکلی دی. آدریانې داریا بیړۍ چې مخکې ګریسیا نومیده په مدیترانه کې نن سهار په اتومات پیژندنې سیستم کې خپل مسیر د ترکیې میرسین بندر ټاکلی چې د سوریې د بانیسیای تیلو چانځای سره 200 کیلومتره فاصله لري. آدریانې داریا مخکې له دې چې د جولای په 4 د جبل تاریخي چارواکو لخوا ایسر شوي وویل کېدل چې د سوریې همدې چانځای ته روانه وه. که څه هم چې د جبل تاریخ حکومت د اسد په 20 د آدریان دریا له کېدو سره موافقه وکړه، خو د امریکا حکومت یونان او نورو ټولو لرو نږدې بندرونو ته ګواښ کړی چې له دې بیړۍ سره دې مرسته نه کوي کنه تاوان به وکړي. امریکا د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژني او د ادریان دړیا بیړۍ له خوشې کېدو وروسته ویل چې د سپاه لاس ته نورې پیسې هم ورزي څو په خپلو فعالیتونو کې ترې کار واخلي. په ادریان دریا تیل وړونکي بیړۍ کې د 130 میلیونو ډالرو په ارزښت اومه تیل بارو. او د هانګ کانګ پولیسو نن د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار اخیستی. پولیسو وروسته له هغه اوښکې بهونکی ګاز کارولی چې د هانګ کانګ د عامه خبري رسنۍ په وینا خلکو د بلوازت پولیس په خښتو وشتل او د هغوی په لور یې هغه څه چې ګازي بمونه بلل شوي وراچول. له غرمې مخکې هم مظاهرې شوي وي چې پولیسو یې مخه نیوله. په هانګ کانګ کې له څو اونیو راهیسې خلک د هغه قانون پر ضد مظاهره کوي چې په اساس یې مجرمین چین ته لیږل کیږي. هانګ کانګ په کور دننه خپلواک دی خو نور روابط د چین حکومت تعینوي. په هانګ کانګ کې د څو اونیو مظاهرې د دې سیمې په تاریخ کې تر ټولو بد وضعیت رامنځته کړی.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سعودي عربستان ته تللی چې هلته د دې هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د نوموړي د سفر په اړه به تازه جزئیات درسره شریکو. دا به مو واوري چې په شمال زون کې لوړپوړي امنیتي چارواکو تایید کړي چې داعش ډله غواړي په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې بیا خپل فعالیتونه پراخ کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د هیواد په ځینو ناامنو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. تفصیل به یې په همدې خبرونه کې درواورم. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید شهاب حکیمي د دې پر ځای چې انتخاباتي کمپاین وکړي او خلک رای ورکولو ته وهڅوي، د سولې د پروسی او د موقت حکومت د جوړېدو په ملاتړ غکې او خلکو ته وایي چې په انتخاباتو کې دې ګډون نه کوي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځایي اوسیدونکو د شنبې په ورځ هم د سختو قیوداتو شاهدان. دا د ازادۍ راډیو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی سو د دغه هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. زما همکار سفی الله ستانکزی موضوع تعقیب کړی دی. د اوس سره په استډیو کې دی. ستانکزی صاحب، له تاسو به جزئیات واورو. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دې سفر په اړه تر اوسه پورې څومره معلومات راټول رامخته شوي؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان جمهور رئیس خو نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته حرکت کړی و. د ارګ د بیان لمخې ممکن اوس رسیدلی وي، خو تازه جزئیات تر اوسه پورې نه دي خبره شوي. د ارګ د بیان لمخې ولسمشر اشرف غنی لومړی د حج مراسم عمره مراسم ادا کوي، تر هغه وروسته به د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او دغه هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره جلا جلا کتنې کوي. ارګ ماڼۍ نه دی ویلي چې ولسمشر غنی به په کومه مسایلو باندې د سعودي له چارواکو سره خبرې کوي، خو د ولسمشر تیرو سفرونو ته پکتو او د سعودي عربستان رول ته پکتو افغان حکومت له سعودي عربستان په خوا ته مدرلودله. اوس هم دغه تمخی چې وکولای شي د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې مهم رول ادا کړي. افغان حکومت له سعودي په دې باندې دغه تقاضا کوي چې دوی په طالبانو باندې یو اغیز لرونکي هیواد بلل کیږي، ځکه چې دای او زین نور هیوادونه یوازینی هیوادونه چې طالبان په رسمیت پیژندل او د طالبانو لپاره هم د احترام مرجی وي. په غو وخت کې د افغانستان جمهور رئیس په داسې وخت کې سعودي عربستان ته سفر وکړ چې په قطر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا ځانګړی استازي او د هغه مرکچی پلاوی له طالبانو سره د طالبانو له سیاسي ډلې سره ناس دي. نه هم د ور خبرې مختوړي دوی له چهارشنبې رئیس ناس دي. دوی ناس معمولا مازیګر پیلېږي، تر نا وخت د شپې دوام کوي. د خبريالانو د راپورونو په اساس باندې دوی ویل چې دا وار موافقه ته ډیر نږدې کیږي. په هغه مسایلو باندې دوی بحثونه کوي چې ډیر کم تفاوتونه پکې موجود دي، او دوی دواړو هم خلیلزاد او هم د طالبانو استاذو لرسنیو سره له خبريالانو سره چې په دوحه کې دي په خبرو کې ټینګار کړی دی چې دوی دا وار هیله لري یوې موافقه یا یوې هوکړې ته ورسیږي. په همدې ارتباط باندې نن ځینی اوازې په ریپورټونو کې راغلي. البته طالبانو ته متمایل رسنیو بیلابل راپورونه ورکړي. یو راپور نن دا و چې هلته په قطر کې په نهم دور خبرو کې د افغانستان د موقت حکومت پرمسته کولو باندې خبري شوې دي، خو او هم درځي ویلی چې دوی سره ان موافقه تر رسیدلې دي، مگر د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د ازادي رادیو ته یو لاندې سمستر لګلې ده، دغه وازی رد کړی دی او ویلی دي چې هیڅ حقیقت نه لري. اخوا د طالبانو ویندوی په قطر کې سویل شاهین هم یو ساعت مخکې ټویټ کړی دی او دغه وازی رد کړی دی، هغه ویلی دي چې د موقت حکومت د هوکړې پاړه رسنیو کې کوم خبر چې خبري یې غیر حقیقت نه لري.
د سعودي عربستان د رول پاړه د سولې په برخه کې څه فکر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني ستمه لري او سعودي څه کولای شي د سولې په برخه کې؟
افغان ولسمشر اشرف غنی لکه چې کار راپیل ک سعودي عربستان د خپل بهرني سیاست په غو مهمو کړیو کې وشماره او ویل چې په سعودي عربستان باندې ډیر زیات حساب کوي. تر نورو هیوادونو سعودي عربستان ته ولسمشر غنی ډیر زیات سفرونه کړی دي، څو واره ولسمشر حالت تللی دی، له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. سعودي عربستان په لک تر لګ یو کال کې دوه واره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د دنیا عالمانو او د نړۍ د عالمانو کانفرنس دایر کړی دی، د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان کانفرنس دایر کړی دی چې حالت یو واره یو سلولس عالمان تلیو، بلوار د 500 هیوادونو دینی استاذ یالته ورغلی وو، ټول په یو خل باندې د افغانستان د سولې او ثبات په تامین باندې چنګار وکړ او په دواړو دفو کې لدی سره سره چې د طالبانو له جدي خبرګون سره مخ شول، دغه د کانفرنس پریکړه لیکونه د کانفرنس ګډونوالو د افغانستان جنگ ناروا بللې دی او په طالبانو باندې غږ وکړ چې نور د جګړو لاس واخلي او افغان حکومت سره د خبرو تکینی. خو طالبانو بیا څو واره دغه سي کانفرنسونو دایریدل مهم نه وبللی او ویلی و چې د مک پلاوی هلته نشته او دوی دغه کانفرنسونو کې اشتراک نه وکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو صفی الله ستانکزی او چینی وازی ولسمشر محمد اشرف غنی لاغه سفر خبر کړو چې نن سعودي عربستان ته پیل کړي، همدارنګه په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استاذو ترمنځ دا روانو خبرو اترو پاړم چې څه نوی معلومات په رسنیو کې وغیرہ سره شریک کړ. کوربدانې ورته وي زموږه غلا ازادي رادیو نابري
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
تاسو موږ غلا ازادي رادیو نابري. په شمال ځون کې امنیتي لوړ پوړو چارواکو تایید کړی د چدایشت لغواړي په جوزجان ساری په کله او فاریا بولایتونو کې بیا فعالیتونه پراخ کړي. چارواکي وایي داسل دایشتل مشري ازبکستاني جنگیالي کوي. په اړه له مزار شریف څخه د مجیب رحمان حبیب زی ریپورت اورو.
د داشټل ازبکستاني غړي په هڅه کې دي چې د بیا سره لپاره په شمالزون کې دغه شبکه فعال کړي. په شمالزون کې یو لوړپوړی امنیتي چارواکي ویلي چې داشټل په ځینو شمالي ولایتونو کې د خپل تشکیلاتو د جوړېدو په حال کې ده او د تروریستي ډله هڅه کوي ترڅو د خپل بهرني ځواکونو په ملاتړ بیا د حکومت پر ضد په جوزجان او فاریاب کې فعالیت وکړي. د 259 شاین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزي ازدي رادیو ته وویل چې داشټل د فاریاب ولایت په خواجان مساول سوالي او همدارس د جوزجان ولایت په یو شمېر سیمو کې د وفادار ازبکونو د تشخیص په حال کې ده. د جنرال احمدزي په خبره چې په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې ازبکستاني وګړي د داعش ډلې مشري کوي، هغه وویل
د جوزجان په سیمو کې او په فاریاب کې بعضي ازبک خلک دي چې هغه د ازبکستان د خاص سره تعلق دي، هغه راغلي دي چې سوچ په مخ کې زموږ خاص عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د خوجانا موسا په سیمه کې موږ د دوی دوه مشران د منځل وو.
په شمالزون کې د 209 شاین قلوردو مشر وایي چې په ځینو مواردو کې د سرپل ولایت په کوهسانات ولسوالۍ کې هم د داعشتل ځینې کسان پیژندل شوي چې د غوی پر پټان ځایونو د هوایي او ځمکني ځواک لخوا حمله شوي. جنرال ولی محمد احمدزي زیاته کړه
د کوهسانات ولسوالۍ کې زموږ پرسونل موجود دي، تاسو هلته شاید حاله سیالته زموږ تارکات او یو زمینیسته ولې زدا منمه چې په بازار ساو کې بازار راپور نستا خو زموږ هوایي استخبارات په دې کې په دې هڅه کې دي چې کم ځای چې موږ د داعش په نوم باندې پیدا کوو هغه په نشه کوو د منځ.
د جنرال احمدزي په خبره چې د ملي اردو ځواکونه په هڅه کې دي ترڅو په شمال ځون کې د داعش ډلې پټان ځایونه پیدا او لمن ځای وسی. د سرپل ولایتي شورا غړي هم په دغه ولایت کې د داعش ډلې د بیا ځل فعالیت په اړه دښمن دي او وایي چې ډېر ژر د یادې تروریستي ډلې د لمن ځوړو په خاطر هڅه وشي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي د افغانستان حکومت باید د داعش ډلې د تمویل سرچینې او شمالي ولایتونو ته د هغوی د بهرنۍ غړو د راتګ لارې پیدا او مسدودې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د داعش ډله د دغه هیواد لپاره یو تاکتیکي خطر بولي او ویلي دي چې له دغه شبکې سره د نورو تروریستي ډلو د غړو یو ځای کېدل به داعش ډلې ته ولسی ریشې وروبخي او هغه مهال به دا په یو استراتیژیک ګواښ بدل شي. تر دې دمخه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم وایي ویلي چې د طالبانو سره د سولې بهیر د ګړندۍ شي تر څو دا مسله په افغانستان کې د داعش ډلې شکست تقویت کړي. داعش ډلې په کابل کې خپل ورستۍ حمله د شهر دوبۍ د واده پر تالار ترسره کړه چې په پایله کې 35 تنه ووژل شول او همدارنګه د ښځو او ماشومانو په ګډون 115 کسان ټپیان شول. موجیب حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
بلخوا په کونړ کې خلک وایي د تیرو لسو کلونو راهیسې پاکستانی پوځیان د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو د توپونو ډزې کوي چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي لسګونه کورونه پکې نړیدلي او په ګڼ شمیر کې ځایي خلک له خپلو کورونو تیښتې ته اړ شوي دي. خو تر اوسه پورې نه افغان حکومت او نه نړیوالې ټولنې داسې کوم غوڅ اقدام وکړ چې په نتیجه کې د پاکستان پوځ د دغو بریدونو څخه منع شي. روحلان وري لو کونه لنور تفصیل راکی.
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی تیر ورس په ټویټر لیکلی چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان راکټي او توپچی بریدونه په کلکو ټکو غندي او دغه بریدونه د نړیوالو قوانینو خلاف کار غني. موږ ډیره هڅه وکړ چې د خاغلی صدیقی سره په دې اړه خبرې وکړو چې حکومت په د پاکستانی بریدونو د بندولو لپاره متقابل جواب ورکوي او کومه بل لار به غوره کوي، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نشو. د کونړ اوسیدونکو وی نږدې لس کاله پوره کیږي چې د دوی پر خاوره او کورونو د پاکستان پوز د درنو توپونو او میزایلو ډزې کوي. دوی تل شکایتونه کړي خو هیڅوک پیدا نشول چې کونړیان له دغو بریدونو وژغوري. دوه تنه وایي
زمانم عمران د پاکستان چې دا مرمۍ راځي دلته لګي زمونږ ماشومان او زنانه واړه ټولو ته نسخان رسوي. کم خلک چې هلته اوسېدل هغه خپل کورونه پرېښي دي، مالونه دي پاتې شوي
او دا کم دا توپونه او دا وانونه چې د پاکستانه راوړي دي طرف ته، دا خلک ډېر په عذاب او ډېر په تنګ دي او ماشومان او زنانه او دا ټول په دې توپونو کې دیږي. زمونږ زنانه او ماشومان شهیدان کړو، کورونه وران کړو، مالونه هم تاله شو، غرق او تباه شو.
کونړیان وای په خاص کونړ، سرکانو، مروري، شلتن، دانګام او ناړی ولسوالیو په تیرو نږدې لسو کالو کې د توپونو په زرګونو ګولۍ راویشتل شوي چې پکې په لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی وایي د لسو کالو په اوږده موده کې یوازې افغان حکومت د دغو بریدونو غندنه کړې او کوم داسې کوټلې قدمې نه دی پورته کړی چې په برکت د پاکستاني ځواکونو لاسونه له بریدونو ونیسي.
زمانو میکرام دی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. کله چې دغه ځینو خلکو د کونړ ولس د حکومت سره په برخه کې خبرې کړې دي نو هغوی ورته په جواب کې ویلي دي چې مونږ به دغه راکټونو په جواب کې مونږ خپل غبرګون وښیو، د سفارتونو سره به باندې خبرې وکړو، خو تر اوسه پورې په دغه برخه کې هیڅ نه دي شوي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د تیرو نورو والیانو په څیر وایي چې دوی د مرمیو شمیر او خلکو ته د رسیدلو ذهنونو راپورونه مرکز ته لیږلي دي.
په جریان کې د دوی راکټي بریدونه، توپچي انداختونه نهایت زیات شوي دي. په دې برخه کې هم معین اقدامات کړي دي. امنیت شورا ته هم لیکلې رپورټ او ایمیل استولی ده، وزارت خارجه ته هم استولی ده، ورګانای محلي ته هم استولی ده.
هغه وایي پاکستان غواړي چې د کونړ پر خاوره بریدونو سره نړیوالو ته وښيي چې د کشمیر په څیر دا سرحد هم نام نه دی او باید چې د دغو سرحدونو د امنیت ساتلو لپاره ورسره مرسته وشي. مسؤلین وای یوازې په روانه میاشت کې د شلتن ولسوالۍ باندې لوو سو زیاتې د توپونو او راکټونو مرمۍ راغلي چې پکې څلور تنه ولسی وګړي ټپیان شوي او یو شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. خلک وای تل ورسره ژمنې شوي چې د پاکستانی راکټي او توپچی بریدونو د بندولو د پاره به جدي هڅې وکړي، خو په تیرو لسو کالو کې نه د هغو جدي هڅو درک ولګېده او نه هم د توپونو او راکټونو بریدونه بند شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان په یو شمیر ناامنو ولایتونو کې یا په ناامنو سیمو کې ځینې روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سلاکار هدایت الله ستانګزی د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا کلینیکونه د درې ورځو لپاره تړل شوی او کله چې وضعیت ښه شي بیرته به فعال شي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان په کله او لره پرتو سیمو کې د روغتیاي مرکزونه تړل کېدو دغه سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي دغه مرکزونه له تړل کېدو سره اړ شوي چې د درملنې لپاره د ولسوالیو یا ښارونو روغتونونو ته لاړ شي. د وروزګان ولایت د چارتوی د سیمې اوسیدونکو رحمت الله آزادی راډیو ته وایي
روغتیاي مرکزونه چې دي کستم هغه تړلې موږ د دې ستونزو سره مخ یو. وروره که موږ چیرې یو مریض پیدا سي موږ لاسرسی نه شو کولای که زنانه مریض که مردانه مریض چیرې چې موږ د مرکز را رسو وروره هغه مریض ډېر مریضې لږ خو ډېر مشکله سي ورته.
رحمت الله له حکومت او په تېره د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې په ناامنو سیمو کې د روغتیاي مرکزونو امنیت ټینګ کړي چې د ناروغانو ستونزو ته رسیدنه وشي. یوازې رحمت الله نه دی چې په دې اړه له ستونزو شکایت کوي بلکې د ناامنو سیمو ډیری اوسیدونکي ورته ستونزې لري. د کونړ ولایت د درای پیچ اوسیدونکي زبیر صافی وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله د ده یو خپلوان د کلینیک په لاره کې ومړ.
تر څو چې موږ د دانګام کلینیک ته هغه راوړو هغه کلینیک بند و. کلینیک بند و چې د اسمار کلینیک ته مرسو هغې په لاره کې ساور کړل.
د هغو کلیوالو چې په سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي وایي په دغو مرکزونو کې روغتیایي خدمتونه کم دي خو تړل کېدل یې ستونزې لا پسې زیاتوي. د هلمند د ولایت اوسیدونکي محمد کریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نامنۍ له وجې په روغتیایي مراکزو باندې منفي تاثیر غورځېدلی ده چې په زموږ په ډیری کلینیکونو کې اوس نه مراجعین شته او دا سیمې هم شته چې کلینیک یوازې په نوم ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2019 کال له پیله تر اوسه د ناامنیو له امله په بیلابیلو سیمو کې 111 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې د ناامنیو له امله د هلمند، کندهار، کونړ، پکتیا، زابل او اروزګان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ډېر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. د دغه وزارت سلاکار هدایت الله ستانګزی آزادي راډیو ته وویل
د جګړې پر مهال په کونړ، کندهار او یا په جنوب ختیځو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه د دوو یا درې ورځو لپاره تړل کېږي خو کله وضعیت بدلیږي دغه مرکزونه بیرته فعالیږي. دا 111 مرکزونه چې تړل شوي په بشپړه توګه ناسمه ده.
د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې اوس په ټول افغانستان کې څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه فعال دي. مخکې له دې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه د روغتیایي مرکزونو په نښه کېدو اندېښمنه کړې وه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
له خان محمد سیند سره پاتې کیږم. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو کمپاینونه پیل کړي دي خو یو شمیر نور بیا په ځانګړو لارو چارو لاس پورې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید شهاب حکیمی د دې پر ځای چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي ترې غواړي چې د سولې د پروسې او د موقت حکومت د جوړېدو ملاتړ دې وکړي. ښاغلی حکیمی د شنبې په ورځ د انتخاباتو د ځنډولو په خاطر د خلکو د ملاتړ د جلبولو لپاره د کابل ولایت چراسیاب ولسوالۍ ته ولاړ او له خلکو یې وغوښتل چې انتخاباتو کې برخه وانخلي. خان محمد سیند یې په اړه رپورټ راکوي.
یه آدمی که ده هر کشیشتا این میگه نی ما اول انتخابات خودم میکنم باز باد از سال هم یاد
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید شهاب حکیمی د کابل ولایت چاراسیاب ولسوالۍ ته راغلی او د میزان په شپږمه د انتخاباتو د ترسره کېدو پر ضد کمپاین کوي. حکیمی له خلکو سره په انفرادي توګه ویني او پوښتنه ترې کوي چې سوله په لومړیتوب کې ده او که انتخابات. ځینې کسان چې له ده سره یې لیدلي وایي سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد عثمان وایي
اول سال باید باشه باز انتخابات برگزار شود.
لومړی د سولې راشي بیا د انتخابات وشي ځکه څوک چې رای ورکوي د سولې په فساکې دي رای ورکړي.
ښاغلی حکیمی ادعا کوي چې موقت حکومت راتلونکی دی او انتخابات باید لږ تر لږه د راتلونکي کال تر پسرلي وځنډېږي.
کم اول باید صلح شوه، تحریک اسلامی طالبان بیه، اداره موقت بخیر تشکیل شوه.
زوایم چی اول دی صلح وشی، د طالبان و اسلامی تحریک دی راشی، موقت حکومت دی بخیر سره جوړ شي. بیا به پری او دلانه انتخابات وکړو. نه نه بیا شاریه نه فیصد د موقت حکومت د جوړیدو امکان شته. یوازې یو کس د صلح مخالف ده او نور ټول په دې نظر دی چې موقت حکومت تیرا شي او د مصالحي او انتخاباتو زمینه دی برابره کړي.
په خاطر دې د انتخاباتو دیار لسو ټیمونه هم ویلي چې صلح ته باید لومړیتوب ورکړل شي. خو د ملي یووالي د حکومت د ځواک دوو شریکانو ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان هم دي، د میزان په شپږمه یې د انتخاباتو پر کېدو تاکید کړی دی. محمد اشرف غنی په خپلې وروستۍ وینا کې په کابل کې د دارالامان د ماڼۍ د پرانستو پر مهال وویل، سوله راتلونکې ده او انتخابات هم باید په ټاکلي وخت وشي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او انتخابات به د اساسي قانون او د خلکو د غوښتنو په اساس د میزان په میاشت کې ترسره شي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د ایران اټومي پروګرام او په کشمیر کې روانه لانجه خی د فرانسې په جنوب کې د جی 7 یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اجنډا کې مهم بحثونه وي. سالم محمد سالم موضوع تعقیب کړي، تفصیل ترې اورو.
د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا جی و د دغې دوه ورځنۍ سرمشریزې کوربه د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دی. په سرمشریزه کې د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بریتانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون کوي. ډونالد ټرمپ له واشنگتن څخه د روانېدو پر مهال خبریالانو ته ویلي چې تمه لري د جی او ډلې له غړو سره به یې خبرې ډېرې ګټورې وي. په دې سرمشریزه کې به چې د فرانسې په بیارېڅ کې ترسره کیږي، د جی او د نورو غړیو جرمني، کاناډا، ایټالیا او جاپان تر څنګ د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم د میلمه په توګه ګډون کوي. ویل سوي چې د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي به د کشمیر پر لانجې د بحث لپاره په انفرادي ډول د نړۍ له ځینو رهبرانو سره وګوري. د سرمشریزې په درشل کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت په دقت څاري. ماکرون دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلي سیمه کې له مودي سره وکتل. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې کړکیچ زیات شو چې نوې ډیلي د اګست میاشتې پر 15مه له جمو کشمیر څخه د کور واقعي ځانګړی موقف واخیست او دې سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه واستول. په سرمشریزه کې به د ایران د اټومي پروګرام موضوع هم مطرح سي. واشنگتن سږ کال هڅه کړې چې پر اروپایي متحدانو فشار راولي څو د بندیزونو او نورو اقداماتو پر مرسته پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو کې همکاري وکړي چې په دې ډول ایران پر خپل لانجمن اټومي پروګرام مذاکرو ته مجبور سي. په فرانسه کې د بریتانیا یوې ډیپلوماتیکي سرچینې رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون سخت ملاتړي دي. له دغه تړون څخه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 میلادي کال په می میاشت کې د وتلو اعلان وکړ او ادعا یې کړې ده چې د تړون شرایط په کافي اندازه سخت نه وو. دغه سرچینې له رویټرز اژانس سره په خپلو خبرو کې ویلي دا ډیره مهمه ده چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. سرچینې وایي دا مهمه ده چې اټومي تړون دوام پیدا کړي او د ده په خبره فکر نه کوي چې په دې برخه کې د بریتانیا دریځ بدل سي. د بریتانیا دغه سرچینې ویلي که څه هم د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن شایي د امریکا موقف ته تمایل وشي، خو د بریتانیا حکومت به په خپل دریځ کې د پام وړ تغییر رانولي. خو سرچینې ویلي دا ډیره مهمه ده چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته بشپړ ژمن پاتې سي.
له سالې سره پاتې کیږو. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځایي اوسیدونکو د شنبې په ورځ هم د سختو قیوداتو لاندې ژوند کاوه. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د ریپورټ جزئیات له سالم احمد سالی اورو.
د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د سرینګر په شمال کې د شنبې په ورځ ځایي اوسیدونکي لا هم د لګول سویو قیوداتو شاهدان وو. د شنبې په ورځ د سرینګر زیاتې برخې له خلکو تشې وې او ګڼ دوکانونه تړلي وو. د سرینګر په لارو کوڅو کې د ګوتو په شمار خلک ښکارېدل. د وسایطو تګ راتګ هم پکې کم وو. د سرینګر اوسیدونکي الطاف رویټرز اژانس ته وویل چې وضعیت لا هم کړکېچن دی.
زموږ کاروبار ختم شو، روزي او ژوند هم ختم شوی دی. ښوونځي تړلی دی. دوی وایي ښوونځي پرانیستي او وضعیت سم دی، خو وضعیت سم نه دی او ټول خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
د جمعې په ورځ په سرینګر کې په زرګونو کسان د اعتراض په ډول لارو کوڅو ته ووتل او د دې سیمې د ځانګړي موقف یا ځانګړي امتیاز پر ختمېدو یې انتقاد وکړ. هندوستان د همالیا د هغې برخې چې تر ولکې لاندې یې ده او د جموں و کشمیر په نوم یادیږي ځانګړی موقف د اګست میاشتې پر 15مه ختم کړ. د دې تر څنګ یې په سیمه کې ټول ارتباطي خدمات پرچاو کړي او د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو یې محدودیتونه ولګول. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر پر زیاتو سړکونو اغزن سیمونه غځول سوي او امنیتي ځواکونه د شنبې په ورځ د پیښو د مخنیوي لپاره د تیارسۍ په حال کې ښکارېدل.
دا خبرې مجله پای ته رسوو. سید سمیابا.